السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي په کندهار ولایت کې د ښځینه کارکوونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویه ادارې وروسته له هغې خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د ښځینه کارکوونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړې ته رسېدلی چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلي چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابو ظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او خبرو اجنډا نه ده واضح کړې. د عقیدی او بیان ازادي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ایرینا خان په سربستان کې د ډلیزي وژنې تر دو پیښو وروسته د کرکجنو خبرو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو په بیان کې راغلي سربستان باید ژر تر ژره د کرکجنو او تفرقه اچونکو خبرو په وړاندې چې په ټولنه کې تاوتریخوالي ته لمن وهي اقدام وکړي. تازه سربستان په 48 ساعتونو کې د ډزو د دو پیښو شاهد و چې په کې څو تنه ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د بیان په دوام کې راغلي چې د دغو ډزو پر ټول سربستان اغیز کړی او له دې پیښې د کرکې خپرولو او د خپلواکو رسنیو د بشري حقونو مدافعانو او سیاسي مخالفانو د سپکولو د یو فرصت په توګه کار اخیستل کېدای شي. د امریکا د تحقیقاتي فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مامور رابرټ هانسن جسد په کلورادو ایالت کې د هغه د زندان په سلول کې موندل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې رابرټ هانسن د امریکا په تاریخ کې د مخربو جاسوسانو له ډلې یاد کړی دی. په راپورونو کې د زندان د چارواکو په حواله ویل شوی چې د هانسن جسد پرون د جون میاشتې په 15 نیټه موندل شوی دی. نه بیا کلن هانسن په 2001 کال کې ونیول شو او وروسته یې اعتراف وکړ چې پر پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې حساس یا طبقه بندي شوي اسناد پلورلی دي. هانسن په 1990 کال کې د جاسوسۍ فعالیت پیل کړی وو او دا مهال د عمري قید تیرولو په حال کې وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اژانس خبر له مخې د مارچ میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغې ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 134 هیوادونو ترمنځ 28 مقام خپل کړ. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسېدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
سره د میان خلې امر باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي
او قانونی کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا آدم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اکله وایي:
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولی چې دا ژوند سمون وخوري. که چیرته سمون نه خوړ نو اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځې باندې ظلم و ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو باید ورسره ژوند وکړو. طلاق نه څه خسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا که طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نه سي کوی. تا به زه پرېږدم چې بل چا سره واده وکړي او که ته بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي، هر څومره ستم په موږ باندې وي، موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي، که بنګي، که بیرایي، که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو، او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندې پرېږدو هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي، بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال هم په نامزدۍ کې چې پرېښودل شوي دي، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، دي کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو اسلامي طریقه دا ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. ښځه حق لري چې یخ مارو لري بیت مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي، دغه ډوډۍ اوبه ورکړي پښتنه وکړي، او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي چې ماشومان دي یا کورې ده یا ژوند ده، که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي. نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که ده بلا خزم کهی بچان هم تینه اخلی پسی کم نکیگی. خزینه بیچاره هم پا اولا که سوزی دلیده هم پا آخرا که سوزی دلیده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل بوکی. هم ده خاصی چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلیده ایم هم ده خاصی پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلیگو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ ده کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا ده سر یا غی سره پس ده غی ایت مشکل نشته ده سعی ده وخلا و یا دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خبر خلاص خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره ده خلک بې جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس د هغې دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې نارضایی د ښځو او د خاوند ډېرې. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره، نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جگرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ترنه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثره مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پسرفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
آغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه وو په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي دا چې